ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 18 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې، په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د مارچ د 14 نیټې د شپې 11:30 بجې دي. دا خپرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خپرونې پروډیوسر ارشد علی دی. د نیمې غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. افغان حکومت په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان خبري غندلې او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې ده. تیره ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان یوه جرګه د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللې چې هلته د مارچ پر 9 په هوایي بمبارۍ کې د 8 تنو قبایلو د وژنې علت معلوم کړي. او د نیوزیلینډ د وړمې ورځې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 تنو ته رسېدلی چې 2 افغانان او 6 پاکستانیان هم پکې شامل دي. او اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. افغان حکومت په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې غندلې او د هغه خبرې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي، تیره ورځ په کابل کې د پاکستاني سفارت کونسلر رول بللی او د وزیر اعظم عمران خان د بیان په اړه سپیناوی ځینې غوښتی. وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په قبایلي ضلع باجوړ کې د خبرو په وخت ویلي وو، په افغانستان کې به ډېر ژر یو ښه حکومت جوړ سي چې یو داسې حکومت چې وایي د ټولو افغانانو استازی وي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه نصرالله ستانکزی هم د وزیر اعظم عمران خان د جمعې د ورځې څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه ګڼي. ښاغلی ستانکزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په خبرو کې د پاکستان رول ته په کتنې وایي، د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې هم په دغو خبرو کې د پاکستان د رول سره تړاو لري. له شمالي او جنوبي وزیرستانه د افغانستان پکتیکا ولایت ته پرون یوه جرګه روانه شوې چې غواړي هلته د مارچ پر 9 په هوایي بمبارۍ کې د 8 تنو قبایلي کسانو د وژنې علت معلوم کړي. د دې جرګې مشري د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د وزیرو قبیلې مشر ډاکټر ګلالم کوي. را رسېدل رپورټونه وایي ډورنډ کرښې ته په رسېدو پانګور اډه کې پاکستاني چارواکو دغه جرګه درولې او افغانستان ته یې نه ده پرېښې. د مارچ پر 9 د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په رخه سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د اوتمانځو وزیرو 8 تنه وژل شوي وو. افغان ځواکونو دعوه کړې وه چې په عملیاتو کې عام خلک نه بلکې 15 طالبان یې وژلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 18 د برمل په عملیاتو کې د قبایلي وګړو د وژنې غندنه کړې وه او دعوه یې کړې وه چې دوی د وزیرستان اوسېدونکي او پاکستانیان دي. خو د پکتیکا د پولیسو یو مشر غلام سخي روغ لیونی ویلي چې دا کسان د پاکستان نه بلکې د افغانستان دي. په نیوزیلینډ کې پر 2 جماعتونو د ډزو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 تنو ته رسېدلی. په وژل شویو کسانو کې 6 پاکستانیان او 2 افغانان هم شامل دي. دا پیښه په ټوله نړۍ کې په سختو ټکو غندل شوې ده. پولیسو ویلي د دې خونړۍ پیښې بریدګر 28 کلن برینټن ټیرنټ یې تېره ورځ عدالت ته وړاندې کړی او پر هغه د وژنو تورونه لګول شوي دي. عدالت هغه تر 5 اپریل پولیسو ته په ریمانډ سپارلی دی. رسنۍ وایي د آسټرالیا دغه 28 کلن بریدګر چې پرون په زولنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو، نو هغه پر خپلو کړو پښیمانه نه و بلکې په بې حیثۍ سره ناستو او موسکا یې کوله. ځینې رپورټونه وایي چې بریدګر برینټن ټیرنټ تیر کال پاکستان ته هم سفر کړی وو او پر ټولنیزو رسنیو د دې هیواد د میلمستیا ستاینه کړې وه، خو د ده د سفر اصلي هدف څرګند نه دی. د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسنډا اردن تیره ورځ په ترهګریزه پیښه کې د ټپي مسلمانانو پوښتنې ته د ماتم په تور لباس کې لوپټه پر سر روغتون ته ورغلې. هلته یې مسلمانانې مېرمنې په سینه پورې نیولې او خوږی ورسره کړی و. د پښتونخوا په مرکز پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ځانګړی عدالت پرانستل شوی چې یوازې د ماشومانو په اړه قضیې یا کیسونه به پکې اورېدل کېږي. د پېښور په جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي ودانۍ کې دغه عدالت د ماشومانو لپاره لومړی ځانګړی عدالت دی او پرانستی د پېښور هایکورټ مشر قاضي وقار احمد کړې ده. د پېښور هایکورټ رجسټرار وجیه الدین وایي تر پېښور وروسته به د صوبې په نورو برخو کې هم دغه ډول عدالتونه پرانستل کېږي. او روسي خبر دا چې د امریکا سېنات د سرحد پر مسله د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بیړني حالت د اعلان غوښتنه وړ مورز رد کړې و. خو ولسمشر ټرمپ د سېنات پریکړه ویټو کړه. د ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ پر دې ځانګړي فرمان لاسلیک وکړ او وی ویل کانګرس د قرارداد منظورولو ازادي لري، خو وایي دا د فرض دی چې ویټو یې کړي. د ویټو کولو پر ځانګړي فرمان په لومړي ځل د لاسلیک کولو پر وخت د هغو ماشومانو میندې او پلرونه هم موجود وو چې امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي وو، مجرمینو وژلي وو. ولسمشر ټرمپ د کانګرس دغه ګام چې د ده د بیړني حالت اعلانولو په مخالفت کې قرارداد منظور کړ یو خطرناک او غیر معقول کار بللی. د پنج شنبې په ورځ کانګرس د ولسمشر ټرمپ د ملي بیړني حالت اعلان په رسمي توګه رد کړی وو چې پکې د سرحدي دیوال لپاره بودیجه ټاکل شوې وه، خو سینیټ د 140 رایو په وړاندې په 950 رایو نامنظور کړ. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ ورستۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتې برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. افغان حکومت په افغانستان کې د نوې حکومت جوړېدو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې غندلې او د هغه خبرې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې. عمران خان وړ مورځ په باجوړ ضلع کې د خبرو په وخت ویلي وو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو نوی حکومت جوړ شي. تفصیل یې زموږ د همکارې ماهوش جلیل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا په افغانستان کې د نوی حکومت جوړېدو په اړه څرګندونې غندلې او د نوموړي دغه خبرې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان تر مخه د خالی یا شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی سفارت کونسلر رابلل شوی او په راتلونکو کې د نوی افغان حکومت په اړه د پاکستانی وزیر اعظم د بیان په اړه ترې سپیناوی غوښتل شوی. د بیان تر مخه د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان حکومت په دغه ګام سخت اندېښنې ښودلي او دغه شان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بلل شوې. هم پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي وی او ای آشنا سره په یو ځانګړې مرکه کې د عمران خان بیان د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخلت بللې. ښاغلی احمدي وی او ای آشنا ته ویلي عمران خان د جمعې د ورځې څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. نن موږ د پاکستان د سفارت مشاور یا کونسلر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سخت اعتراضونه مو ورته څرګند کړي. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلع باجوړ د سفر په مهال د افغانستان په اړه د خبرو اترو په وخت ویلي وو په افغانستان کې به ډیر زر یو ښه حکومت جوړ شي، یو داسې حکومت چې د ټولو افغانانو نمائندګي به کوي. د افغانستان جګړه به ختمیږي او هلته به سوله راشي. نوموړي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په دوها کې شوو خبرو اترو ته په اشاره کې ویلي وو سوله راتلونکې ده. نوموړي زیاته کړې وه چې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې او ډیر زر به زموږ افغانان وروڼه په ګډه په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان، امریکا او یو شمیر نور هیوادونه تل په پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره یې هغه وسلوالو طالبانو له پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حکومت او خارجي عسکرو پر ضد جنګیږي. سره د دې افغانستان په پاکستان دا تورونه هم لګوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د امریکا ژغ ډیوا ریډیو سارنۍ خپرونه له واشنگتن ډی سي څخه په ژوندۍ بڼه اوري. له وزیرستان څخه د افغانستان پکتیکا ولایت ته پرون یو جرګه روانه شوې وه چې غواړي هلته د مارچ پر 9 په هوایی بمباری کې د 3 تنو قبایلي کسانو د وژنې علت معلوم کړي، خو وروستي رارسېدلي رپورټونه وایي چې ډیورنډ کرښې ته په رسېدو په انګور اډه کې پاکستاني چارواکو دغه جرګه درولې او افغانستان ته یې نه ده پرېښې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د شمالي او جنوبي وزیرستان مشران د سیاسي ګوندونو استازي او لزګونه کسان تیر ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته د یوې جرګې په بڼه تللي دي. را رسېدلي رپورټونه وایي ډیورنډ کرښې ته په رسېدو په انګور اډه کې پاکستاني چارواکو دغه جرګه درولې او افغانستان ته یې نه ده پرېښې، خو وروستي رپورټونه وایي چې جرګه تر پولې اوښتې او په افغانستان کې یې تود هرکلی سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو په خپره سوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د وزیرو قبیلې مشر ډاکټر ګل عالم او نورو مشرانو ته چې د جرګې مشري کوي ډیورنډ کرښې ته په ورسېدو افغان قبایلو د هرکلي په دود لونګۍ ورتړي او خلک داسې شعارونه ورکوي. د مارچ پر نهمه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په رخه سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د اوتمانزو وزیرو 8 تنه وژل شوي وو. افغان ځواکونو دعوه کړې وه چې په عملیاتو کې عام خلک نه بلکې 15 طالبان یې وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. علي وزیر وی وی ډیوا ته وویل د برمل ولسوالۍ ځایي خلکو دوی ته ویلي چې دغه 8 تنه بې ګناه وو. وایي اوس د دې لپاره جرګه ورولي چې د دې پیښې علت معلوم کړي.
برمل ولسوالۍ ته به موږ درومو، نو د دې که په حواله سره به الته مونږ ته معلومات هم وشي. ځینې معلومات داسې را رسېږي چې افغان فورسز دا وایي چې نه دلته بهرني خلکو موجود و، نو د هغې په وجه باندې عملیات وشول یا هغه مونږ مړ کړل، نو هغې خلکو خو پته نه ولګېده. مونږ د ځایي خلکو نو چې کله پوښتنه وکړه نو دې دي چې بالکل دغه خلک مړه شوي دي، بېګنا خلک یې راویستلي دي، په کورونو باندې چپې لګېدلي دي، بیا د خلک یې رانیولي دي، د خلک یې د خپلو د کورونو چې کوم نور کسان
پکتیکا ته په روانه سوې جرګه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د هرې قبیلې خلک شامل دي او ځینې هغه کسان هم ورسره مل دي چې ویل کېږي د برمل د پوځي عملیاتو په مهال خپلوان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 11مه د برمل په عملیاتو کې د قبایلي وګړو د وژنې غندنه کړې وه او دعوایه کړې وه چې دوی د وزیرستان اوسیدونکي او پاکستانیان دي، خو د پکتیکا د پولیسو یو مشر غلام زخی روغ لیونی ویلی وو دا کسان د پاکستان نه بلکې د افغانستان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دغه کسان افغانان بولي.
دوی د پاکستان قبایل نه بلکې دوی د افغانستان چې کوم قبایل دي د هغې سره باقاعده د دوی حصه لري. هلته دا ځینې خلک وایي د پاکستان قبایل که چېرته وي هم راشئ ګورو، بیا دی بل یا د وزیرستان وي یا د بل ځای وي و بیا ګورو چې قبرونه چرشي شخص بل. ها زمونږ دا خبره ده چې مونږ د ظلم مخالفت کوو او بیا مونږ دا ویدي حکومت دغې پلاټنې وکړي که چېرته عام ولس مړ شوی وي او بیا په هغې باندې چې چا هم دا کار کړی وي هغه حکومت دوی ته سزا ورکړي.
د جنوري په میاشت کې د برمل ولسوالۍ ولسوال رحمت الله ادعا کړې وه چې د ډیورنډ پولې ته څیرمه د پاکستان د جنوبي وزیرستان انګور اډې ته نږدې پرتې ولسوالۍ برمل تر نیمایي زیات خلک د پاکستان شناخت کارډونه لري. هغه ویلي وو چې په 8000 آبادي لرونکي برمل ولسوالۍ کې خروټي او وزیر قبایل آباد دي او دوی پاکستاني شناخت کارډونه لري. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د ډزو په وروستۍ پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسیدلی. په وژل شویو کسانو کې شپږ پاکستانیان او دوه افغانان هم شامل دي. په د دې پیښې بریدګر 28 کلن برینټن ټیرنټ تیره ورځ عدالت ته وړاندې شوی او عدالت هغه تر 15 اپریل پولیسو ته په ریمانډ سپارلی دی. تفصیل یې زموږ همکاره منزه شهید راوروي.
په نیوزیلند کې پرون د جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی شکمن کس محکمې ته وړاندې شوی دی. 28 کلن آسترالیایی برنتن د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په النور جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو برید کې چې 9 تنه یې ووژل او 20 تنه یې ټپیان کړل اصلي مشکوک ګڼل شوی دی. د نیوزیلند پولیسو ویلي چې پر نیول شوي کس باندې د بیګونا خلکو د وژلو تور دی چې دا مهال ورڅخه څېړنې روانې دي. پولیسو ویلي چې نوموړی به تر څېړنې وروسته ایالتي محکمې ته وړاندې شي. د راپورونو له مخې برید کوونکي برنتن د وسلو د یو سیمه ییز کلب غړیتوب درلود او د بیلابیلو وسلو استعمال یې زده کړی و. د دغه برید وروسته به د آسترالیا د وسلو اخیستلو قانون کې هم بدلون راوستل کیږي. په دغه برید کې دوه افغانان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. بلې لور ته پاکستاني چارواکو ویلي تر اوسه د شپږو پاکستانیانو وژل کېدو تایید شوی دی او درې تنه نور لادرکه دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د وژل شوو کسانو نومونه سهیل شاهد، سید جهانداد علی، سید عریب، محبوب هارون، نعیم رشید او طلحه نعیم یاد کړی دی. خو د نیوزیلند سره صلیب ټولنې په خپله ویبپاڼه د بېدرکه کسانو یو نوملړ خپور کړی دی چې د افغانانو، سعودیانو، پاکستانیانو، بنګلادیشیانو او ځینې نورو عربي هیوادونو اوسیدونکو نومونه پکې شامل دي. د نیوزیلند لومړی وزیر دا یو ترهګریز برید بللی. هغې په ټویټر لیکلي چې هغه پیښه چې په کرایسټ چرچ کې رامنځته شوې بې مخینی پیښه ده او نیوزیلند کې ځای نه لري. ډیری قربانیان کډوال دي. نیوزیلند د دوی کور دی. دوی زموږ له ډلې دي. د نیوزیلند وزیر اعظم نن روغتون ته هم تللې ده او د ځینو کورنیو سره غمرازي هم کړې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس، د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د امریکا او افغانستان پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او حامد کرزی او نورو نړیوالو مشرانو هم په نیوزیلند کې دا برید سخت غندلی دی. د نړۍ په لر او بر کې مشرانو دغه برید یو ترهګریز عمل بللی او په سختو ټکو یې غندلی دی.
تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په پېښور کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی عدالت پرانستل شوی او ویل کېږي چې تر پېښور وروسته به د صوبې په نورو برخو کې هم دغه ډول عدالتونه پرانستل شي. تفصیل یې له پېښور د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
د پېښور په جوډیشل کمپلیکس کې د ماشومانو د تحولت د خپل قسم وړمبنې عدالت دی. د عدالت پرانستا د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ وکړه. دا عدالت د ماشومانو د تحفظ او ښېګړې د کال 2010 د قانون او د ماشومانو د انصاف د نظام د 2018 قانون لاندې جوړ شوی. په وړمبنې ورځ دې عدالت ته د ماشومانو سره علاقه لرونکي 25 کیسونه د نورو عدالتونو نه انتقال کړل شول چې د عدالت خصوصي جج ودیا مشتاق ملک یې اورېدنه پیل کړه. د های کورټ رجسٹرار وجی الدین دیونی وسته وویل
بالکل جی دا پہلا عدالت جوړ شو دینه پس مونږا یا مردان کې او یا ایبټ آباد کې بمونگا بل چائلڈ کورٹ جوڑو او آخر کار ان شاء اللہ ٹول صوبے کے سرا دا دا نوے ڈسٹرکٹ زمونگا دی اگے کے بچون 34 تقریباً زمونگا پروگرام دے اگے دا پارا مونگا پروونشل گورنمنٹ تا چٹھی لکھ لیلا چ مونگا سیٹوں را کئی نو مونگ با ان شاء اللہ دا خدے حکم سرا دے کال آخر پورے بمونگا کوشش کو چ مونگتا کا سیٹوں ملو شنو دا جوڑ شٹو.
دا عدالت با دو بے کورا او نظر انداز ماشومانو دا قانونی ساتنے هغه کیسونه چې اغیزمن د پکې ماشومان وي، د یتیمانو ماشومانو د وراثت د ساتنې، د ورکو ماشومانو او د چایل پروټیکشن اکټ لاندې درج کیدونکي تمام کیسونه اوري. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وایي مسله دا ده چې په پښتونخوا کې د ماشومانو سره کیدونکي زیاتې رپورټ کیږي نه، خو بیا هم د خصوصي عدالت جوړول ډېر ضروری وو.
حکومت پاکستان چې کوم بین الاقوامی کمیټمنټ کړی دی انساني حقوق حوالے سره یا د بین الاقوامی حقوق حوالے سره، دا هغه کمیټمنټ یو حصہ ده. او بل زوم دام وایم چې زمون وفاقی صوبایي حکومتونو چې کوم د لاز ریفارمز خبره کوي نو زما په خیال دا هغه طرف ته یو قدم هم دی. خو تاسو تر څو پورې چې تاسو د عدالت شمار خبره کوي نو په مشکله باندې به 500 پورې ماشومان چې دي نو دا په جیلونو کې وي چې کم قانون سره په تصادم کې راغلي.
په دې عدالت کې دوه کمرې دي. که یو ماشوم نغواړي چې نیخ په نیغه په عدالت کې حاضر شي نو د بلې کمرې نه د ویډیو لینک په ذریعه خپل بیان جشت ریکارډ کولی شي. دغه رنګ د هر ماشوم د اورېدنې په وخت په عدالت کې د چایلډ پروټیکشن یونټ دوه افسران او یو نفسیاتي ماهر به هر وخت موجود وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبره.
ډیوه ریډیو خبرونه لا دوام لري. ورسک ډیم پر کابل سند باندې د پېښور او مومندو ترمنځ جوړ دی. دغه ډیم د 233 میگاواټ بجلی جوړېدو ظرفیت لري چې په دوبی کې د پاکستان مرکزی گریډ یا بجلیګر ته په یو غنټه کې 210 میگا واټه بجلی ورکوي، خو په ژمي کې د اوبو د کموالي لکباله یوازې 40 میگا واټه بجلی ورکوي. تفصیل له پېښور د عبدالرزاق په ریپورت کې.
د پېښور نه په لږه فاصله قبایلی ضلعو ممن او خیبر په مینس کې واقع ورسک ډیم په کال 1980 کې د کابل په سیند جوړ کړی شوی دی. د دې ډیم اوبه که یو خوا د صوبې په مختلفو علاقو کې د اوبه خور لپاره کارولی شي، نو بل خوا د دې په مرستې سره 233 میګاواټه بجلی هم د ورسک ډیم په پاور هاوس کې پیدا کیږي. کارپوهان وایي د ګرمۍ په موسم کې د اوبو زیات مقدار له وجې ورسک ډیم تقریبا 210 میگاواټه بجلی په یو ګنټه کې نېشنل ګریډ سټیشن ته ورکوي، ولې په ژمي کې د بجلی پیداوار په یو ګنټه کې 40 میگاواټه ته راورسي. د ورسک ډیم سب انجینیر سید شرف وایس آف امریکا ډیو نیوز ته وویل د یخنۍ په موسم کې د لږو اوبو له امله د بجلی پیداوار دپاره په ډیم کې صرف دوه مشینان کارولی شي.
زموږ ریکوایرډ اوبه چې دی دا موږ له 25,000 کیوسکس اوړی جمع کوي فرض کا، خو چونکې اوړی کې اوبه ډېرې زیاتې، زموږ د 50-60-70,000 کیوسکس نم اوبه زیاتې شي، او جمعی کې زموږ دا اوبه یعنی د اوبو د کمی په وجه سره زموږ تقریبا 4 مشینان یا دغسې دا ولاړې سټینډ بی او 2 مشینان زموږ جنریشنز کوي. دی وخت کې زمنګ انفلو 5,000 کیوسکس دارازی.
د یو سوال په جواب کې د نوموړي ویناوا د یاد ډیم سره د ورسک 2 په نوم یو بل پروجیکټ شروع کولو په اړه خبري شوی وی، ولې لا تر وسه په دغه منصوبه کار نه دی پیل کړی شوی.
ورسک 2 پروجیکټ هم د دې یو حصہ د چیرې موږ سره خدای پاک دی وکي چې موږ سره خو اوړي کې وبډې رزيتي، نو په دې باندې زمنګ ورسک 2 کې دی شي، خو دا غیر پاره اومغه خبر چې موږ ته د فاینانشلی د پیسو ضرورت دی. زمنګ تقریبا 300 میگاواټه پورې کېدی شي، 350 میگاواټه پورې دغه پیدا کولی شي، او دغه لپاره زمنګ 35,000 یا 40,000 کیوسکس اوبه تقریبا راځي.
په تیر وختونو کې ورسک ډیم ته عام اولس د سیلګرې لپاره راتګ کولو، ولې په ډیم د ترهګرو د حملې وروسته دلته د عام اولس پر راتګ پابندي ولګولې شوه. پېښور کې میشت صحافي شمس ممند وایس آف امریکا ډیو نیوز ته وویل اوس په سیمه کې د امن وضع ښه شوې ده، نو صوبایي حکومت ته پکار دی چې ورسک ډیم سره د سیلګرې ځایونو جوړولو لپاره منصوبو باندې کار وکړي.
کوم حد پورې چې د ورسک ډیم خبره ده، تاسو پته ده چې د دې خوش علاقو کې حملې هم شوې وې، ترهګري کې دا علاقه ډېره زیاته ګیره وه، نو دغې نه وروسته بیا چې کوم خلک به دلته فارملي اجازت به یې اخیسته، نو د هغوی په راتلو باندې هم بندیزونه لګېدلي وو. اوس ورو ورو اگر چې امن راغلی دی او څه ناڅه په هغې کې ریلیکسیشن شوی دی، خو په دې حواله باندې د خصوصي ګامونو پورته کولو مزید هم ضرورت دی چې سیلګرۍ ته هم وده ملو شي او خلکو ته د دې ځینه، چونکې دلته داسې سپاټس نشته دی چې خلک ته لاړ شي او تفریح دپاره مواقع داسې ډېرې کمې دي فارمل ځای نه، نو په کار داره چې دا یو فارمل سپاټس وګرځولی شي.
کارپوهان وایي په کال 2010 کې راغلو سیلابونو وروسته په ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو په اړه یو سروي شوی وه. د کمی تر مخه چې ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو گنجایش د زیاتې شګې له وجې ختم شوی دی، او یاد ډیم صرف د بجلی د پیداوار دپاره کارولو صلاحیت لري. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د ډیور ریډیو خبرونه لا روانه ده. اوس هم ورستی ریپورت ته ستاسو پام راګرځوم. په پاکستان کې په دې ورستی کې بې کیفیت خوړو د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. د بلوچستان حکومت په تعلیمي ادارو، په سکولونو او کالجونو او پوهنتونونو کې د څښلو پر سړو مشروباتو بندیز لګولی، د دغو سړو مشروباتو پر پلورلو او کارولو بندیز لګولی دی. حکومت وایي دا کار یې د خلکو د روغتیا په پام کې ساتلو په خاطر اخیستی دی. تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په ریپورټ کې اورو.
دا پریکړه د جمعې په ورځ باندې د بلوچستان د خوراک د خوندي ساتلو ادارې په لومړی غونډه کې وسوله چې مشري د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کوله. د بلوچستان د فود اتارټي ډایرکټر جنرال متقاعد میجر بشیر احمد و غونډې ته معلومات ورکړل. د بلوچستان په تعلیمي درسګاو کې د چلو د یخ مشروباتو پر پلورلو او په کارولو باندې بندیز لګول شوی دی او ګډون کوونکي د دغو توکو د کارولو په منفي اغیزو باندې هم خبر کړل. د فود کنټرول اتارټي لوري وویل سو چې دا په ځانګړي توګه د شوزو د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک دي. غونډې په دې اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې. د دوی په خبره د غیر معیاري د شولو او د خوړلو د توکو له سبب د خلکو په عامه روغتیا باندې موزر اثر لوژي چې په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو پر ذهني او پر بدني روزنه باندې ډېر منفي اغیزې کوي. و غونډې ته وویل سو چې د پولادو د کمی له سبب څخه د ښځو روغتیا هم ډېره متاثره ده. بیا یې پریکړه وکړله چې د وړو معاملانو د تیلو او د غوړیو فابریکو باندې به دا لازم وي چې د روغتیا د اصولو سره سم په وړو تیلو او په غوړیو کې دي ضروري ویټامینز منرال او پولاد شامل کړي. لدې سره سره پر ګټکو فلورولو باندې به هم سخت بندیز لګول کېږي. په بلوچستان کې د ماشومانو د خوراک د څنګ ډاکټر عبد پانیزی ویل چې دلته یو شمیر ماشومان او شوجي د خوراک لکمی سره مخامخ دي.
په 50% تر 50 کال کم کې نه چې هغه د فولاد د کمی شکار تقریبا 50% چې موږ د نانې کم چې دي هغه د فولاد د کمی شکار دي. د غرنګ از مشک نه چې دي هغه تلور او 50% کم چې دي هغه د وټامین ای د کمی شکار دي. اته 10% د زینک د کمی شکار دي. 30% تقریبا ته نږدې زموږ د آیوډین د کمی شکار دي. نو کمی را روانه ده. موږ په بلوچستان کې د تیر ډیر زیات کی مطلب په وړو کې فولاد او فولیک اسید په وړو کې وټامین ای او ډی او په مالګ کې آیوډین چې دی هغه ضروری دی. نه چې هغه دغه سافټ ډرینک او دغه د کولډ ډرینک او دغه نو هغه خو مطلب دا چې خو دا وی چې مطلب کم چې سټنډرډ نه دی یا کم چې هغه انګریډینټس کار نه دی یا هغه کې چې دی مطلب دروازه دی نو هغه چې دی هغه باندې بین لګیدای شي.
په دغه غونډه کې د فود اتارټي نور غړي صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران د صوبایي اسمبلی غړي اصغر خانه چگزی او د غونډي نور اړلرون کو چارواکو هم برخه درلودله. صوبایي حکومت پریکړه وکړه چې د شپږ میاشتو په موده کې به د ډیویژن پر کچه باندې فود اتارټي به پرانسي چې په هغه کې به په ځانګړي توګه د خوړو او د روغتیا مامورین هم ګمارل کېږي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
خپرونی وخت هم پای ته ورسید او له دې سره زموږ خپرونی هم پای ته رسیږي. ماځګر پر شپږو بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضریږو. په همدغه څپو په څو شپو کې تاسو د مشال ریډیو خپرونی اوریدلای شئ. ما بارکوال میخیل او د دې خپرونی پروډوسر ارشد علي ته اجازه راکړی. ورځ مو نیکمرغه.